درنو دوستانو ستړي مشي وخت د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ، دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوې دي. د امریکا متحده ایالات وایي باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي، او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پنجشنبې په ورځ وویل د یمن د سولې د پروسې د هڅو لپاره یې دغلته د جګړې ښکیل لوري په جنوا کې د خبرو اترو لپاره ورغوښتي. دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ځانګړې کمیټې له اوږدو بحثونو او څېړنو وروسته د ولسی جرګې لپاره د 450 احتمالي کاندیدانو د برخلیک په اړه پریکړه کړې ده.
ده نفر حذف داریم، 13 نفر اختاری عادی داریم.
دوی لس کسان مو لست خیستلی دی، دیار لس کسان و تعدی اختارونه و 15 کسان تجدی اختارونه ورکل شوی، 15 کسان و تتوسیه شوی او ده شکایتون یو وشت موارد رد شوی. خغلی اریایی ده هغه کسان نمونه یاد نکلل چه ده کاندیدانو لوروستی فهرست خیستل شوی، او ویول چه ده نور احتمالی کاندیدانو پر برخلیک هم کار روانده او در اطلون که اونه ترپایه بده ولسی جرگی ده انتخاباتو ده کاندیدانو وروستی لست انتخاباتو خپلواک کمیسون تا وسپارل شی. د غذایی موادو لوی شرکت سودیکسو چارواکی وایي چې په افغانستان کې د دې شرکت د دریو غړو وژنې سخت ټکان ورکړی. سودیکسو چې مرکز یې په فرانسه کې دی او په افغانستان کې 230 کارکوونکي لري تایید کړي چې درې کارکوونکي چې یو د هند، دوهم د مالیزیا او دریم د مقدونیا اتباو په کابل کې وژل شوي دي. د دې شرکت رئیس د یینس ماچویل د دې شرکت رئیس دینس ماچویل په یو بیان کې ویلي دي دوی د دریو همکارانو وژنه ډیره خوشنوونکې پیښه ده. سودیکسو چې په نړۍ کې د خوړو د برابرولو دوهم لوی شرکت دی وایي د پیښې په اړه په څېړنو کې له افغان چارواکو سره ګډ کار کوي. له دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی و چې د دریو بهرنیو وګړو مړی د کابل په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي. د ننګرهار ولایت چارواکي د القاعده شبکې د یو غړي او یو شمېر نورو تورونو کسانو د نیولو خبره کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د القاعده شبکې غړی رحمت الله او څلور ملګري د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د ملي امنیت د ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د امریکا متحده ایالات وایي باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي او د معلوماتو له مخې کلني پوځي تمرینات یې هم زیات کړي. امریکایي چارواکو په دې اړه معلومات پرون د رویټرز خبري اژانس ته ورکړل. یو امریکایي چارواکي چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې د ایران په تمریناتو کې له سلو زیات سمندري پوځي وسایط او له هغې ډلې کوچنیو کښتیو ګډون کړی و. یو بل امریکایي چارواکي هم ویلي چې دا پوځي تمرینات په روانه اونۍ کې پای ته رسیږي. تهران د امریکا د هغه پریکړې له کبله سخت په غوسه شوی چې له پیاوړو قدرت تونه سره د ایران لاټومي موافقې تر وتلو وروسته پر دې هیواد بندیزونه لګولي. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قمندانۍ د چهارشنبې په ورځ ویل د هرمز په تنګي کې چې د بیلابیلو هیوادونو د تلوړونکو کښتیو د تګ راتګ لاره ده د ایران پوځي فعالیتونه زیات شوي. په بل اربن سیمه کې د امریکا د سمندري ځواکونو مشر ویلي دي چې دوی وضعیت ساري څو په دې تنګي کې د تجارتي کښتیو د تګ راتګ لاره خوندي وي. دا ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د پنجشنبې په ورځ وویل چې د یمن د سولې د پروسې د هڅو د بیا پیل په لړ کې د دې هیواد د جګړې ټول لوري د سپتمبر په 6 نیټه جنوا ته د خبرو اترو لپاره ورغواړي. یمن چې د عربي نړۍ تر ټولو بېوزله هیواد دی، له تیرو څلورو کلونو راهیسې د سعودي د ملاتړ لرونکي حکومت او د ایران د ملاتړ لرونکو اوسي اغیانو ترمنځ د ویجاړوونکي کورنۍ جګړې سره مخ دی. دا جګړه چې ډېر کله ورته د ایران او سعودي ترمنځ د نیابتي جګړې په نظر کتل کېږي، تر اوسه په کې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي او 8 میلیونه وګړي له لوږې سره مخ کړي. ملګرو ملتونو دا د نړۍ بدترین بشري ناورین بللی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټین ګریفس په نیویارک کې د دې سازمان امنیت شورا ته ویلي خبرو اترو لپاره پر یو چوکاټ د بحث کولو په موخه مذاکرات له تیرو دوو کلونو راهیسې ځنډیدلي. نوموړي د دې میاشتې په سر کې په جلا جلا توګه د یمني ولسمشر عبدالربو منصور هادي او د حوسي اغیانو له مشر عبدالملک الحوسي سره کتلي. د امریکا استخباراتي او امنیتي ادارو مشان وایي روسیه اوس هم د امریکا پر ضد له بیلابیلو تګلارو کار اخلي څو د دوی په وینا په ټولنه کې نفاق جوړ او پراخ کړي. دوی زیاته کړې چې دوی اوس هم د امریکا د انتخاباتو د امنیت لپاره اندېښمن دي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان کوتس د پنجشنبې په ورځ د استخباراتي ادارو د مشان له غونډې وروسته په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل، د روسیې لخوا د پیغامونو په وسیله پراخ کمپاین لا هم روان دی څو امریکا کمزوري کړي او نفاق پکې واچوي. ښاغلي کوتس وویل چې د امریکا استخباراتي ادارې په 2000 کال کې د کانګرس او ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره اندېښنه لري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریسټین نیلسن هم په ګډه خبري غونډه کې ورته څرګندونې وکړې.
Our democracy itself is in the crosshairs.
Free دا وایي چې موږ دیموکراسي تر برید لاندې ده. د آزاد او عادلانه انتخابات زموږ د دیموکراسۍ د معیار تیږي دی او ښکاره خبره ده چې دا ارزښتونه زموږ د دښمنانو لخوا په نښه شوي، د هغه دښمنانو لخوا چې غواړي تفرقه واچوي او زموږ د ژوند طریقه زیانمنه کړي. د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو پرنۍ غونډه ناڅاپي وه چې د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر کریستوفر واري او د ملي امنیت سلاکار جان بولتن هم پکې ګډون کړی و. اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف به د اګست په 6 نیټه په مسکو کې له امریکایي سناتور ران پاول سره وګوري. ران پاول د امریکا یوازینی سناتور دی چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو وروستۍ لیدنه یې ستایلې وه. او د اپل د ټکنالوژۍ لوی شرکت ارزښت په بازار کې له 1 ټریلیون یعنی 1000 میلیارد ډالرو څخه واوخت. پرون د اګست په 2 نیټه د اپل د هرې ونډې بیه له 200 ډالر واوخت او له دې سره په مارکیټ کې د اپل د شرکت ټول ارزښت لومړي ځل لپاره له 1 ټریلیون ډالرو پورته شو. د اپل د ونډو بیه چې خرڅلاوي په 1980 کال کې پیل شو په 50,000 لوړه شوې ده. په 1950 کال کې د هرې ونډې بیه 1 ډالر وه. اپل شرکت سټیف جابز او د شریکانو په 1980 کال کې جوړ کړ او په وروستیو 10 کلونو کې پرله پسې بریاوې تر ډیره د دې شرکت د آیفون د نامتو ټلیفونونو د خرڅلاو نتیجه ده. اپل په 2009 کال کې آیفون بازار ته وړاندې کړ چې ډیر ژر تر ټولو مخکښ سمارټ فون وګڼل شو. په 2010 کال کې اپل د 290 میلیارد ډالرو په ارزښت تولیدات پلورلي وو چې سوچه یا خالصه ګټه یې 8.4 میلیارد ډالرو ته رسیده. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې ویل، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، څو رپورټونه راخلو. د خبرونې لومړی رپورت دا دی چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو مسولیت دی، نه د نورو تروریستي او وسلوالو ډلو. د طالبانو د سرچینو له قبله ویل شوي چې دې ډلې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره پراخ عملیات پلان کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه به ټولې ترهګرې ډلې له توپیر پرته وسپي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
وروسته له دې چې د وسلوالو طالبانو یو مهم غړي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره د پراخو عملیاتو د پلان خبر ورکړ، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش او نورو تروریستي ډلو له منځه وړل د افغان ځواکونو دنده ده. په روانه اونۍ کې د هیواد په شمال کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدې او شاوخوا 250 جنګیالي او مشران یې په سیمه کې افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو او داعش ترمنځ خپلمنځي اختلافونه شته، خو دی زیاتوي چې د هیواد ملي دفاعي ځواکونه به ټولې تروریستي ډلې بے توپیرا پنخ کړی او لمین زبی یوسی.
د افغانستان ملی اردو، د افغانستان د ملی حاکمیت، ملی شتمنی او د افغانستان د جغرافیا نه دفاع کی. دهشتګرو ګروپو چې د دوی په منځ کې هر موضوع سیده مون مخالفت کیه، د دوی الاسته بیا مونږ خپل مبارزه او خپل عملیات سر ته رسو.
د طالبانو یو مهم چارواکی افغان اسلامي اژانس ته ویلي دي چې دوی د داعش ډلې حرکت له پیله څارل، خو وروسته له دې چې د ملکي وګړو پر ضد د هغو جنایتونه اوج ته ورسېدل نو دوی د جدي اقدام پریکړه وکړه. د راپورونو لمخې د داعش ډلې وسلوال اوس مهال د ننګرهار ولایت د شینوارو او همدارس د بټیکوټ او روداتو ولسوالیو په ځینو سیمو کې فعال دي. د طالبانو یو چارواکي چې مخکې یادونه وشوه له افغان اسلامي اژانس سره په مرکه کې ادعا کړې چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د عملیاتو لپاره یې پراخ پلان جوړ کړی او په دې ترڅ کې له کندهار، هلمند، اروزګان او نورو ولایتونو څخه د دوی سلګونه جنګیالي دې ولایت ته رسېدلي دي. د دفاع وزارت ویان ښاغلی رادمنش وایي چې په ګڼ شمېر سیمو کې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي.
همدا اوس په افغانستان کې یولس عملیات په لس ولایتو کې ادامه لري. د افغانستان ملي حاکمیت او ملي شتمنۍ او د افغانستان د خلکو ژوند همیشه چې موږ خپل عملیات سرته رسولی د موږ په اوله کرښه شمېرل کېږي.
داعش ډله په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې لپر لپسې ماتو وروسته په افغانستان کې راڅرګنده شوه. د دې ډلې وسلوالو د راپورونو له مخې لومړی په اروزګان کې او وروسته د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړ.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو، د ولسی جرګې لپاره د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د نوماندۍ له لیست څخه لرې شوې. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه لړۍ روانه ده او د راتلونکې اونۍ تر پایه به د دوی لخوا وروستی لیست انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شي. د افغانستان د روڼتیا بنسټ له دغه اقدامه هرکلی کوي او تمه کوي چې د ټولو زورواکو او مفسدونو نومونه د نوماندۍ له وروستي لیست نه لرې شي. په دې اړه د محمد حدیث پردي سره استولی رپورټ اورو، ورپسې د ازادۍ رادیو مجله خبرې کې.
د کاندیدانو په توګه د هغو کسانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون چې د غیر قانوني وسلوالو ډلو مشري کوي او یا یې هم غړیتوب لري وایي چې د ولسی جرګې د احتمالي کاندیدانو په اړه ټول شکایتونه دوی ارزولي او د نورو نوماندانو په اړه د تصمیم نیونې لړۍ روانه ده. د ټاکنیزو شکایتونو او دغه کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی د پنجشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تر اوسه دوی د ولسی جرګې د 450 احتمالي کاندیدانو په اړه پریکړه کړې ده.
تقریبا تمام دوسیه ها بررسی تکمیل شده، روند تصمیم گیری از یک شب
دی وی تقریبا د ټولو دوسیه او چیرنی بشپړی شوی. لیوی ورځ راهیسې د تصمیم نیونې لړۍ روانه ده. تیر شپه مو تر 12 بجو کار وکړ چې په نتیجه کې د لسو تنو نمونه حاصل شول. ډیر لس کسانو ته موادي خبرداري ورکړې، 15 تنو ته جدي خبرداري ورکړل شوې، 15 تنو ته سپارښتنه لرو او یو ویش موارد رد شوې دي.
شکایت رد شده داریم.
د خغلی اریایی په خبره دوی ته د ولسی جرګې د احتمالي نوماندانو په اړه له 240 خزيات شکایتونه رسیدلی چې تر اوسه د سلو هغو پاړه پریکړه کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د حذف شویو نوماندانو اعلان د کمیسون دنده ده، خو دوی حذف شویو نوماندانو ته احوال ورکړي او دوی کولای شي چې د دوه ورځو لپاره د استیناف غوښتنه وکړي. د کاندیدانو له لیست لرې کړی شوي کسان د غصب، د غیر قانوني وسلوالو ډلو لرل، د بشري قوانینو د نقض، قاچاق او نورو جرمونو په تور د کاندیدانو په توګه د هغو کسانو د ارزونې د ځانګړي کمیسون چې د غیر قانوني وسلوالو ډلو مشري کوي او یا یې هم غړیتوب لري، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس هم مشري په غاړه لري، له لیست لرې شوې دي. دا پریکړه داسې مهال کیږي چې تر دې وړاندې پر انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونو ویلي وو چې له وروستي لیست باید د کاندیدانو د وستلو بهیر سیاسي نه وي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ډاډ ورکوي چې له لیست نه د کاندیدانو د نمونو د حذفولو په اړه پریکړه یوازې د موثقو اسنادو پر بنسټ کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا بنسټ جیوي مشر اکرام افضلي په همدې ورځ په یوې غونډه کې د کاندیدانو له وروستي لیست په فساد د تورونو کسانو له لرې کېدو هرکلی وکړ.
ما اگر می خواهیم پارلمان موثر و کارا و از فساد پاک داشته باشیم،
د یوې کمو کوړو داس پارلمان چې د سوابوین کې دولت په جوړیدو کې مهم رول لوبوي لدې پرته چې زورواکي او مفسدين لري نکړو بل لاره نشته. زمونږ اندېښنه دا ده چې دا مفسدين پارلمان ته لارو مومي دیموکراسي به مسخره شي. د خاغلی افسلی په خبره خلک د ولسی جرګې د زینو غړو له ماملګری پوزې ترغلي او باید قانون په ټولو یو شان پلی شي. محمد حدیث پردیس، آزادی.